می شوم که عمله مهاجمان انتحاری در کابل را در هتل انترکانتیننتال را لحظه به لحظه دنبال می کنیم. اسمت سروان در استودیوس در برنامه که تا ساعت 9 ادامه خواهد یافت. خوش آمدین سروان صاحب.
ډیر مننه نیمی صاحب. ستړی مشه قدر من اوردون کو تاسو سلامونه وړاندې کوم. ساعت 8 بجې شوه. په روانه خبرونه کې د کابل پر کانټیننټل هوټل د حمله جزئیات درکو. د غراس د نورو راپورونو ترڅنګ دوه اونیس پروګرامونه لرو. تاندې څنګه یو حقیقت څه دی؟ خو لومړی د دې سات خبرونه. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې په کانټیننټل هوټل کې حمله کوونکي له منځه یوسي. په جوزجان ولایت کې د طالبانو او داعش ترمنځ نښتې شوې دي. د هندي او پاکستاني پوځیانو ترمنځ په کنټرول کرښه کې لږ تر لږه 15 تنه وژل شوي دي. د خبرونو تفصیل. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والي عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ولایت ته رسیدلی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبري الوی په دغه ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. په دې موضوع وروسته په همدې خپرونه کې تفصیل وړاندې کیږي. په کابل کې وسلوالو طالبانو تیره شپه په کانټیننټل هوټل کې حمله کړې ده. په سیمه کې د ازادي راډیو خبریال تمیم اخګر وایي چې په هوټل کې یو تن حمله کوونکی لا ژوندی دی چې یو شمېر کسانې له ځان سره یرغمل کړي دي. د ازادي راډیو خبریال وایي امنیتي ځواکونو په هوټل کې موجودو کسانو ته د زیان نه اوښتو په خاطر عملیات درولي او اوس ډزې نه اورېدل کېږي. د دې موضوع تفصیل هم وروسته په همدې خبري په همدې خپرونه کې وړاندې کېږي. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې ووژل شول. د جوزجان د والي وایان محمد رضا غفوري تېره شپه ازادي راډیو ته وویل
د داعش دولس کسیز ډله د قوشتېپه ولسوالۍ له چخمچو خور سیمې تیرېدله چې وسلوالو طالبان ورباندې حمله وکړه. په نتیجه کې یې لس تنه وسلوال وژل شوي، یو تن یې نیول شوی او بل تن تښتېدلی دی. د وسلوالو طالبانو له لورې هماغه دوه کسان وژل شوي او 15 تنه یې ټپیان دي. امکان لري دا نښته لا شدیده شي.
د والی وایند همدارسوی نخته هغه وخت پیل شو چې د طالبانو د نمول شوی والی ورور د داعش دلیل خو ووشل شو. نه هم وسلوالو طالبانو نه هم داعش دلی د دغه نخته په اړه څه ویل دي. د کابل ولایتي چارواکي وایي په شار کې د غیر مسؤولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. دغه کمپاین د عملی کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ شوی کمیسون خپل درېمه غونډه وکړه. د کابل د والی وایند نبی الله پیرخیل تیرش په ازادي رادیو ته وویل
مونږه په ټول توان سره کار کوو چې کابل کې غیر مسؤول سوال کسان قوت کړو چې څوک دې څومره کسان دې مثال څومره وکړي لري او د دې کوم خلا پر دغه وسیله ځان تر ساتلې. بیا باندې سوال تم دې هدایت ورکړ چې وګورئ سوال یې څه دا غره باندې مخته دقیق معلومات راکړي تر کوم وکولای شي لا غیر مسؤول سوال کسان وسیله راټول کړو.
د کابل د والی وایند همدارزوی د ولسمشر د فرمان لمخيبه د کابل ترڅنګ د خپل سر وسلوالو د وختنیوي کمپاین په نور ولایتونو کې هم عملي شي. دا خبرونه لازادي رادیو اوري. د پاکستان او هندستان چارواکي وایي لشتل لژ څلور ملکان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمن سیمه کې ګډي پولي ته چیرمه وژل شوې دي. د هند پوز یو وایندوبل پرون په پونچ سیمه کې د دوړو لورو ترمنځ د خنړی تاوتریخوالي په څلورمه ورځ یو هندي عسكر وژل شوی دی. د هند پولیس بیا وایي د هند خواته دوه ملکان هم وژل شوی چې یو یې خزه او بل یې 15 کلن هلک دی. د پولیسو په وینا د هند په خوا کې درې ملکان او یو هندي سرتیری تپیان شوی دی. د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت په یو اعلامیه کې ویلي چې په تاوتریخوالي کې یو تن شپېته کلن ملکی کس وژل شوی او دوه نجونې تپیان شوی دی. د امریکا مرسیال ولسمشر مایک پنس د مصر له ولسمشر الفتح السیسی سره له کتنې وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دوو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. پنس پرون شنبه خبریالانو ته وویل د امریکا متحده ایالاتونه په منځني ختیځ کې د سولې د پروسې بیا پیلېدو ته پوره ژمن دي. پنس په تر مصر وروسته اردن او اسرائیل ته هم لاړ شي. دا سفر په داسې حال کې کیږي چې د واشنگټن لخوا د اسرائیل د پلازمینې په توګه د بیت المقدس د اعلان پر سر عرب هیوادونه په غوسه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ تیره میاشت بیت المقدس د اسرائیل د پلازمینې په توګه اعلان کړ. ښاغلی پنس وویل د مصر او امریکا ترمنځ اړیکې تر بل هر وخت غښتلي دي او ولسمشر ټرمپ په مصر کې د اقتصادي اصلاحاتو د عملي کېدو له کبله د السیسی قدر کوي. او د اولمپیک نړیوالې کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنیو اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 5 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. د اولمپیک نړیوالې کمیټې اعلان وکړ چې شمالي او جنوبي کوریاګانو موافقه کړې چې د دغو مسابقو د پرانستنې پر مهال به تر یو بیرغ لاندې لاړ شي او پر کنګل به د ښځو یو واحد ټیم تنظیم کړي. د دې کمیټې رئیس توماس باخ دا موافقه د یو وجد سفر په محل د بدلون مرحله وبلله. خبرونه مولا آزادی رادیو اوریدل. د آزادی رادیو خبرونه د سهار له 2 بجو د ماښام تر 2 بجو په منځنۍ صفه 12 پښنی بیا و اف ام 3.5 صفه اوري. د روانه خبرونه په دوام کې د کابل په کانټیننټل هوټل کې یو شمېر کسان د تیر شپې د حمله کوونکو له لورې يرغمل شوي دي. په ولسي جرګه ولایتي شورا کې د فراستازي د دغه ولایت د مرکز وروستیو جګړو اندیشمن کړي. د 250 میگاواټ برېښنا د تولید تړون پرون لاسلیک شو. د مالی وزارت د موافقې په اړه وایي
د مالیاتو په شکل 250.8 میلیون ډالر او د ګاز د خرڅلاو له طریقه مونږ الله سره ورو 1.6 میلیون ډالر په شاوخوا کې.
د کندوز اوسیدونکو وایي د خپل سره وسلوالو له ظلمونو سخت په تنګ شوې دي.
دلته ټول د غیر مسول مساله دي په زور وشه راخلي خلک زوري خلک وهي ټکی کوله بندخانه لري بندکی.
په نړیوالو مسالو کې د سوریې په افرین کې د ترکیې د عملیاتو حال درکو. اونیس پروګرامونه تاندې څنګه او حقیقت صدای هم د خبرونې په دوهمه نیمایي کې اوریدئ شي. زموږ شخله آزادی رادیو اوري. افغان امنیتي ځواکونه لا هم هڅه کوي چې د کابل په کانټیننټل هوټل کې د تیر شپې حمله کوونکي لمنځه یوشي. د پیښې له سیمې د آزادی رادیو خبريال تمیم اخګر وایي چې په هوټل کې یو تن حمله کوونکی لا ژوندی دی چې یو شمېر کسان له ځان سره یرغمل کړی دي. تمیم اخګر هم د شپې د ټلیفون لاري را سره دی. اخګر صاحب مهرباني وکړئ د پیښې نور جزئیات بیان کړئ.
بله موږ هم دا اوس کانټینټل هوټل ته مخامخ ولاړ یو. لکه څنګه چې معلومه شي جګړه پای ته رسیدلې دي. ځینې کسان چې تر دا اوسه پورې دننه یرغمل پاتې شوي وو دوی کرار کرار امنیتي ځواکونو په مرسته کانټینټل څخه وځي او خپل کورو خواته روان دي. او اوس ساحه اوس هم د امنیتي ځواکونو تر کنټرول لاندې دي. تر یو هدف پورې د د باغوالا سرک د ترافیک پرمخ او د عامه خلکو پرمخ چې چادر روان دي تر یو هدف پورې خلاص شوي دي او د کولی سي چې تاګ را تاګ وکي. تر دا وسه پورې هم د چفیانو مرچوبلي پاکله کوم دقیق جزئیات نشته. خو ځینې کسان چې د نن هلته یرغمل پاتې شوي وو وایي چې دری کسان چفیان شوي دي او دری کسان چې شمېر کېدی شي وو کسانو ته ورسېږي مړي دي. د نن په دغه هوټل کې د وزارت مخابرات هم ځینې ولایتي رئیسان هم راغلي وو چې ټاکل شوي وو چې نن دوی یو ناسته ولري. خو بدبختانه چې پرون ماښام په پیښه کې دوی هم په خپلو ټاکو کې بند پاتې وو او ځینې کسان چې اوس وتل ځانونه معرفي کړل چې د وزارت مخابرات کارکوونکي دي او دوی وتوانېدل چې ژوندي ځانونه د دغه هوټل څخه وباسي. بلې
اخګر صاحب، د حمله په مهال آیا په کانټینینټل کې کومه غونډه روانه وه؟
په کانټینینټل کې کومه غونډه نه وه. دوی احمدکی نیول هغه ولایتي کارکونکي چې د وزارت مخابرات وو دوی وختي راغلي وو چې نننۍ یعنی د نن ورځې کانفرنس ته آمادګي ونیسي او شپه دلته پاتې وو. نو هماغه دپاره دوی خپلو ټاکو کې بند پاتې وو، او په عین حال کې پرون د سولې یو ناسته هم دلته ترسره شوې وه چې د چین ډېری چارواکي او د افغانستان چارواکي چې د چین او افغانستان ترمنځ ناسته چې وه هغه هم په دغه هوټل کې ترسره شوې وه. او ویل کېږي چې ځینې چینایي او نور خارجي اتباعو هم په دغه هوټل کې شتون درلود. همدې دپاره امنیتي ځواکونه د ډېر احتیاط کار واخیستل، او که څه هم ساحه تر یو حده پورې تصفیه شوې وه، خو بیا هم دوی خپل هوټل ته نه وو ننوتلي، منتظر وو تر هغه وخت پورې چې خارجي ځواکونه ساحې ته ورسېدل. او څو شېبې مخکې چې خارجي ځواکونه هوټل ته دننه ولاړې، نو هغې نه وروسته د ملکي افغان کسان چې دننه بند پاتې وو دوی کرا کرا د ساحې نه د باندې ووتل. بلې
اخر صاحب، یو پوښتنه بله هم دا ده چې تاسو مخکې وویل چې کسان له هوټل نه رو رو په وتلو دي، یعنی نور ذاتي په هوټل کې څوک یرغمل نشته او ټول حمله کوونکي له منځه تللي دي، همداسې ده؟
تر یو حده پورې چې موږ ته معلومېږي باید چې موضوع همدغسې دي. دپاره چې تر څو شېبې مخکې هم هېڅوک نه وتلي د دغه هوټل څخه، هوټل خوامعصره وه او څو هېڅوک توانایي نه درلود چې دغه هوټل څخه ووځي. خو اوس د وتلو دغه شروع شو، او ډېری کسان تر د اوسه پورې توانېدلي دي چې دغه ساحې نه ووځي.
ډېره زیاته مننه.
د شپې پر درې بجې وو چې په دغه هوټل کې ډېری شپږ اووه انفجارونه شخ واورېدل شو. دا هم تر د اوسه پورې معلومه نه دي چې دا انتحاري حملې وې د هوټل دننه که دا چې راکټ سیرونه وو. بله
ډېره زیاته مننه. تمیم اخګر و چې د کانټیننټل د تېرې شپې د پیښې په اړه یې معلومات راکول. د افغانستان د ملي امنیت ریاست څو شېبې مخکې اعلان وکړ چې د کانټیننټل په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د ریاست تر اوسه پورې نه دي ویلي چې دا وژل شوي کسان څوک دي.
موږ په خپلو راپورونو کې دقت، سرعت، حقیقت او کیفیت ته لومړیتوب ورکوو. باوري خبر له ازادي رادیو.
زموږ اخلاق ازادي رادیو او ساعت 8 بجې او 14 دقیقې شوې. د سولې عالی شورا وایي چې لا هم د دولت له وسلوالو مخالفانو سره د سولې خبرو ته خوشبینه ده. د سولې عالی شورا چارواکي دا خبره په داسې حال کې کوي چې په وروستیو ورځو کې پاکستاني مطبوعاتو د وسلوالو طالبانو د هغه پلاوي له قوله چې پاکستان ته سفر کړی وو ویلي وو چې طالبان نه غواړي چې د افغانستان له حکومت سره خبرې وکړي. د سولې د شورا د خوشبینۍ په اړه د صالح محمد صالح راپور واوري.
د افغانستان د سولې عالی شورا هیله لري چې د افغانستان د سولې او پخلاینې پر مسأله وروستي بحثونه به د دولت له عمده مخالفې ډلې وسلوالو طالبانو سره د روغې جوړې سبب سي. له وسلوالو طالبانو سره د سولې او پخلاینې په اړه د خوشبینیو او بدبینیو په منځ کې د سولې عالی شورا له دې ډلې سره د سولې امکان ته هیله مندي وښوده. د دې شورا ویان امین الدین مظفری تیره شپه ازادي راډیو ته وویل په دې برخه کې یو سیمه ایزه او نړیواله اجماع راغلی او وسلوال طالبان باید له دغه فرصت څخه ګټه واخلي.
اوس کوم څه چې د سولې لپاره سیمه ایز او بین المللي کچه سره شوې ده، دا ډیر امیدوار کننده ده په دې لپاره چې ان شاء الله د سولې هلی ځلې او د سولې پروسې خپل هغه کامیابی په لور ته ورسیږي او د افغانانو آرزو او ارمان برآورده شي. دا موضوع ډیر طالبانو په ارتباط نیسي ځکه چې نړیوال اجماع چې د سولې د پروسه رامنځته شوې ده، د دې فرصت نه باید هغوی استفاده وکړي. زموږ له خوانه هر نوع آمادګي د هغوی د پذیرش او د هغوی د قبولولو لپاره شته.
تر دې مخکې په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی تیره اونۍ په نیویارک د ملګرو ملتونو په مقر کې وویل موږ تر بل هر وخت له وسلوالو طالبانو سره د مذاکرو او سولې پروسې ته ورنږدې سیو یو. خو د امریکا د بهرنیو چارو وزارت مرستیال جان جی سالیوان د جمعې په ورځ ناوخته د ملګرو ملتونو په امنیت شورا کې د افغانستان په اړه جوړې شوې غونډې ته وویل افغان حکومت له طالبانو سره د سولې مذاکرات ته لیواله دی، خو طالبانو کومه لیوالتیا نه ده شولې. د وسلوالو طالبانو ډله چې پر دوو برخو ویشل سوی تر اوسه له افغان حکومت سره رسمن د سولې مذاکرو ته نه ده حاضر سوی. شغلی طالبان وویل دا وضعیت باید بدل سي. هغه پیشنهاد وکړ چې د طالبانو د منځوي کولو او د هغوی د مالی سرچینو پر لمنځ وړلو دی کار وسی. په کندهار کې د سولې د کاروان غړی احمد شاه سپر وایي د افغانستان او جنوبی آسیا لپاره د امریکا متحده ایالاتونو نوې ستراتیژي پر وسلولو طالبانو فشار زیات کړي او شای د سولې خبرو ته مجبور کړي.
هغه مرکزونه چې په خوا تروریزم حمایه کاوه او د افغانستان په مقابل کې جګړه تشویق کوله هغه لا اوس هم پر ځای پاتې دي، ولې تر فشار لاندې دي. نو اوس حالات په خوا څخه متفاوت دي. په نړیواله سطح هم اجماع موجوده ده د سولې لپاره په افغانستان کې او د تروریزم د مخنیوي لپاره. په منطقه کې هم اجماع موجوده ده بېل محدودو کوي چې هغه هم په صراحت سره نشته او په وضاحت سره او صراحت سره نشي ویلی چې موږ د سولې پلوي نه کو. جنوبي آسیا لپاره د امریکا د متحده ایالتونو دا نوې ستراتیژي چې جوړه کړې ده ډېر تاثیر کړی دی او په جنګي محاذ کې طالبان فکر نه کوي چې موږ دې په جنګ کې بریالي شو او واک ترلاسه کړو. نو کله چې سړی واک نه سره سدای حتمان تر فشار لاندې دی مجبور دی چې باید سولې ته مخه وکړي.
ولسمشر محمد اشرف غنی تیره چهارشنبه په کابل کې د سولې یوې مشورتي غونډې ته د وینا پر مهال وسلوالو طالبانو ته په خطاب کې وویل چې د پردیو له اختیار څخه دي ځان وباسي او بین الافغاني مذاکرو ته دي حاضر سي.
د ازادي رادیو د روانې خبرونې په دوهمه نیمایي کې دوه اونیز پروګرامونه لرو. تاندې څنګه او حقیقت سره په ولسی جرګه کې د فرا استازي او د دغه ولایت د ولایتي شورا یو شمېر غړي وي د فرا د مرکز په شاوخوا کې طالبان ځای پر ځای شوي او که وضعیت ته پام ونه شي نو د کندوز ناورین به پکې رامنځته شي. دوی ازادي راډیو ته وویل د افغان امنیتي ځواکونو تجهیزات کم دي او د امنیتي مسؤلینو ترمنځ نه همغږي د دې سبب کیږي چې طالبان د فرا مرکز ته نږدې شي. په دې اړه نور جزئیات له کابل د محمد واصل بسال پر راپور کې.
په فراه ولایت کې د نامنیو زیاتېدل او حتی د دغه ولایت مرکز ته د وسلوالو طالبانو نږدې کېدو د دغه ولایت د ولسی جرګې ولایتي شورا یو شمېر غړي او د فراه ولایت اوسیدونکي اندېښمن کړي. په ولسی جرګه کې دغه ولایت استازي خبرداري ورکوي که د فراه امنیتي ستونزې حل نشي د کندوز له برخلیک سره چې دوه کاله مخکې د طالبانو لخوا سقوط شو مخ شي. د دغه استازو له ډلې محمد سرور عثماني فراهي د دغه جرګې د شنبه ورځې په عمومي غونډه کې وویل
د فراه په منځ خطرناک قرار دارد.
دوی فراه په ناوړه وضعیت کې ده که ورته جدي پامونه شي طالبانو د فراه ښار 100 کیلومتره ته ځان نږدې کړی د کندوز په سر به سقوط وکړي. په ورته وخت کې د فراه ولایتي شورا غړي ګل احمد فقیری د شنبه پر ورځ آزاد راډیو ته وویل د محل وسلوالو طالبانو د دغه ولایت په مرکز کې خپل خوځښتونه پیل کړي دي. نوموړی وایي وسلوال طالبان په دغه ولایت کې د امنیتي ځواکونو په پرتله ښه تجهیزات لري. د شپې لخوا په امنیتي پوستو حمله کوي چې په ځینو برخو کې د مرکز په لور پرمختګ کړی دی. دی وایي د فرا د ناامن وضعیت په اړه خلک ډېر اندېښنه لري. وسلوال په پوستو بریدونه کوي او پولیس یې تباه کړل. امکانات او تجهیزات هم ډېر ناڅیزه دي. که دښمن ښار ته داخل شي نو خلکو ته به ډېره بدبختي او تباهي واړوي. فرا د هیواد په لویدیځ کې د ناامن ولایتونو څخه شمېرل کېږي چې د دغه ولایت د ولایتي شورا د وکیلانو په خبره لا تیرو څلورو میاشتو راهیسې د دغه ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه زیات شوي دي. په ورته وخت کې د فرا د ولی ویان ناصر مهری وایي د فرا ولایت مرکز ته نږدې سیمو کې د وسلوالو طالبانو فعالیتونه د اندېښنې وړ نه دي او اوس مهال تازه دمې سرتېري د دغې ډلې د ځپلو لپاره نوموړي ولایت ته رسېدلي دي. بلخوا د افغانستان دفاع وزارت په فرا ولایت کې د وسلوالو طالبانو د فعالیتونو د زیاتېدو لامل هغو وسلو ته لاسرسی ښیي چې د ډیورن کرښې له هغې غاړې د دوی د ملاتړو لخوا دوی ته ورکول کېږي. د دفاع وزارت مرستیال ویان محمد راتمنش آزاد راډیو ته وویل افغان امنیتي ځواکونه اوس مهال په فرا ولایت کې د وسلوالو ډلو د ځپلو په هدف په عملیاتو بوخت دي او دغې ډلې ته یې درانه تلفات هم اړولي دي.
اوس خپل عملیاتونه په ټول هغه ځایونو کې چې تهدیدات روانه ده اجرا کوو او په آینده کې هم پلان لرو چې د افغانستان خلکو په خپل عملیات په دې خطوګه په ټول ظرفیت باندې استعمال کړو چې افغانستان ته صلح راوړو.
خو د ولسی جرګې د امنیتي کمیسیون مرستیال عبدالحی اخونزاده بیا د افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نه همغږي لازم تجهیزاتو ته د افغان ځواکونو نه لاسرسی او په کشفي او استخباراتي ارګانونو کې شته کمزوري عمده ستونزې بولي.
زمو شخله ازادي رادیو ورې اتبج یو شل دقیقې شوې د کندوز یو شمیر اوسیدونکو وایي چې د خپل سر او وسلوالو د خپل منځي شخړو او نخټو لکبل ډیری وخت عام خلک قرباني ورکوي او دغه بهیر د سبب شوی چې زیات شمیر خلک له خپل سیمو څخه کډه وکړي. په دغه ولایت کې اکثره خلک له خپل سر او وسلوالو څخه شکایت کوي، وایي چې ورڅخه په زور پیسې اخلي، د اوشرا او زکات په نوم می ځوروي او که څوک پیسې ورنکړي نو بندیانوي. دوی همداراز ادعا کوي چې خپل سری وسلوال شخصي بندیخانی هم لري. د دې موضوع په اړه له کندوزه د اجمل آریان راپور واوري.
د ناتایید شو ارقامو له مخې په دې ولایت کې شاوخوا 3000 غیر مسؤول وسلوال فعالیت لري چې ځینې شمېر یې په قتلونو، وسلوالو غلاو، د انسان تښتونو، پیښو، د ټولنې په بې نظمۍ او د عامو خلکو په زورولو کې لاس لري. خو د خلکو په باور چې حکومت د دغو ډلو په خلې سلا کولو کې پاتې راغلی دی. د خلکو په وینا غیر مسؤول وسلوال د پخوانیو جنګ سالارانو پاتې شونې دي او په تنظیمي او جهادي مشرانو پورې تړلي خلک دي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ دوه تنو اوسیدونکو هر یو غلام سخی او عبدالغنی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل.
خان آباد ولسوالۍ کې مخکې تر 2000 کسان غیر مسؤول کسان وو، اوس تقریبا له 3000 نه هم حد ډیر سوی ده.
بازار کې څوک نه ګرځي، بازار کې څوک نشته او دکانونه بند دي، غونډې نه ستونزې د وسلوال کسان مې پخلي.
د دې د خبرو پر بنسټ چې په وار وار د خپل سر وسلوالو د خلص لا کولو پاړه د ملي والی حکومت مشران او د کندز سیمیزو چارواکو ته شکایت کړي، خو تر اوسه پورې د غیر مسؤول وسلوالو پر وړاندې حکومت کوم غبرګون نه دی ښکاره کړی. په همدې حال کې د نوموړي ولایت یو شمېر بزګران بیوایي چې له ډېرو کلونو راهیسې له دوی څخه غیر مسؤول وسلوال په وچ زور اوشر او زکات اخلي. د کندز د خان آباد ولسوالۍ دوه تنو بزګرانو توریالي او زلمي ازادي راډیو ته وویل.
کله چې موږ درمن تیار شي یا سولې یا غنم په هغه اسناد کې مسله کسان راځي او اوشر په باره کې موږ اوشر اخلي، او که چېرې موږ اوشر ورنه کړو نو خامخا حتملي اوشر موږ په زوره اخلي. نو
دلته ټول د غیر مسؤول مسله دي چې د درمندونه راځي په زوره وشره خلی، خلق زوروي، خلق وهي، ټکوي، کله بندیخانه لري بندیکوي، په زوره کې نه خلی.
خو بیا د کندز سیمه چارواکي وایي چې هیڅوک دا حق نه لري چې له خلکو څخه وشره او زکات واخلي. په ورته وخت کې د دغه ولایت دولتي شورا ځینې غړي هم د خلکو دغه اداوي تاییدوي او زیاتوي چې د کندز سیمه ییزه اداره د غیر مسؤول وسلوالو د خلې سلا کولو په اړه جدي اراده لري، خو په حکومت کې دننه یو شمېر عناصر نه غواړي چې دغه کسان خلې سلا شي. د نوموړي ولایت دولتي شورا غړي امرالدین ولي ازادي راډیو ته وویل. یو دښمن خو طالب او داعش دی چې د هغوی صف معلوم دی، خو بل دښمن چې د حکومت سیوري لاندې د خلکو پر وړاندې ظلم کوي هغه خپل سر یې ټوپکیان دي. او د دغې ډلې کسان په قتلونو، وسلوالو غلاو، اختطافونو او په نورو جنایي جرمونو کې لاس لري، او حکومت باید د غیر مسؤولو وسلوالو د خپل سرو یې مخه ونیسي. بلخوا د خان آباد ولسوال حیات الله میري هم د خلکو دغه څرګندونې تاییدوي او وایي چې دغه ستونزه یې څو ځله د کندز له سیمه ییزو چارواکو او د مرکزي حکومت له جګپوړو چارواکو سره شریکه کړې، خو تر اوسه پورې دغې ستونزې ته د پای ټکی نه دی ایښودل شوی.
بعضې اوقات دوی په منځ کې مثلا جنجالونه پیدا کېږي، خپل دښمنیګان یعنی تازه کوي، نور عام خلک هم د دوی له هغه نه متضرره کېږي. په دې مورد کې موږ ولایت هم جریان کې اچولی چې شورای امنیت د افغانستان مثلا په جریان کې اچولی ده. نو په دې مورد کې تصمیم که نیول کېږي باید د مرکز نه ونیول شي. وزیر صاحب داخله، وزیر صاحب د دفاع، رئیس صاحب د عمومي د امنیت ملي، د خان آباد د غیر مسؤول مسله کسانو په مورد کې باید یعنی قوي تصمیم ونیسي چې څه وخت د حل لاره پیدا کړي.
خو د غیر مسؤول وسلوالو یو شمېر قمندانان بیوایي چې دوی د وسلوالو مخالفانو پر ضد سلا پورته کړې او له دې ډلې سره په جګړه کې ښکیل دي. د غیر مسؤول وسلوالو یو تن قمندان چې د نوم له ښودلو څخه یې ډډه وکړه له دولت څخه غواړي چې دوی د امنیتي ارګانونو په چوکاټ کې تنظیم کړي.
موږ سره تر اوسه دولت هېڅ همکاري نه ده کړې. چې دولت موږ ته معاش راکړي موږ به هم غشر ټول نه کړو، چا ته به ونه درېږو، موږ د مازاري به ونه کړو.
د هغه په خبره چې اوس مهال یوازې د کندز په خان آباد ولسوالۍ کې څه باندې 2000 غیر مسؤول وسلوال شتون لري. خو د کندز والي اسدالله عمرخیل په دې ولایت کې د خپل سر وسلوالو فعالیت ګټور او ارزښتناک نه بولي او هغوی ته خبرداری ورکوي چې په سیمه کې له خپل سرو څخه لاس واخلي او کنه د حکومت له جدي غبرګون سره به مخ شي.
امکتی کی پرسونل رسمي دولت
هغه کسان چې د دولت رسمي پرسونل ندی او مسله دي، هغوی هم د خلکو او هم زموږ دښمنان دي. راشئ خپلې وسلې ثبت کړئ او رسمن د فعالیت اجازه واخلئ او زموږ په کنټرول کې اوسئ. بل پلو د دې ولایت د امنیت قمندان جنرال عبدالحمید حمیدی وایي هغه شمیر غیر مسؤول وسلوال چې رسمیت نه لري په نږدې راتلونکي کې د هغوی پر وړاندې جدي اقدام کوي. هغه غیر مسؤول وسلوال چې په امنیتي ارګانونو کې قانوني حضور نه لري او په ټولنه کې د خلکو د ځورولو او بې نظمۍ لامل دي، نو موږ د هغوی پر وړاندې جدي اقدام کوو او د خپل سرو یې مخه نیسو. د کندوزیانو په وینا د ولسمشریزو ټاکنو پر مهال د ملي یووالي حکومت مشرانو د دې ولایت خلکو سره ژمنې کړې وې چې د بریا په صورت کې دوی په کندوز کې ټول غیر مسؤول وسلوال خلاصلا کوي. خو درې کاله د ملي یووالي حکومت له عمر څخه تیریږي، خو لا تر اوسه پورې دغو جګپړو چارواکو کوم جدي او عملي اقدام نه دی کړی.
تازه، دقیق او بی طرف معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت پخپله وکړي.
د افغانستان له خصوصي سکتور سره د برښنا د تولید د لومړنۍ پروژې موافقه پرون شنبه لاسلیک شوه. د اوبو او برښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی پرون شنبه په کابل کې وی ګټي خبري غونډې ته وویل دغه پروژه د 250 میگاواټه برښنا د تولید ظرفیت لري چې 15 اویا میلیون ډالر پانګونه پرې کیږي. نور حال د واصل وسال پر راپور کې
د 250 میگاواټه برښنا د تولید د پروژې تړون د افغانستان د اوبو برښنا، مالیه، قانون او پټرولیم وزارتونو، برښنا شرکت او غزنفر ګروپ ترمنځ د شنبه پر ورځ د ولسمشر غنی په حضور کې لاسلیک شو. د اوبو برښنا وزارت مرستیال محمد ګل خلمی د شنبه پر ورځ په کابل کې وی خبري ناستې ته ویل چې د برښنا د تولید دغه پروژه غازی ده چې غازی د نلیکی په واسطه له شبرغان نه وسلیږي. نو موړوي د برښنا د تولید دغه دستګاه د مزار شریف په دادی ولسوالۍ کې د 15 میلیون ډالرو په ارزښت جوړیږي.
تر فیز اول ظرفیت 52 میگاوات است.
دی وای په لومړی فاز کې د برېښنا د تولید ظرفیت 250 میگاواټ ده چې غازی د نلیکی په واسطه له شبرغان نو وسلیږي او په غزنفر ګروپ پلورل کیږي. په مقابل کې برېښنا تولیدیږي چې اخیستون کې د افغانستان برېښنا شرکت ده چې ورسره تړون هم شوه.
شرکت برېښنا هست به او قرارداد صورت گرفته.
خغلی خلمی زیاته کړه چې د دغه پروژې 25 میلیونه ډالر د غزنفر ګروپ لخوا او 50 میلیونه ډالر AFC یا د نړیوال مالی ادارې لخوا د پور په شکل ورکول کیږي. د غزنفر ګروپ شرکت د افغانستان د قانون وزارت نه هر متر مکعب غاز د اتاوی امریکایي ډالرو په بدل کې پیری. د مسؤلینو په خبره د دغه پروژې د جواز مسؤلیت د برېښنا او اوبو وزارت، د ګازو د پلورنې مسؤلیت د قانون او پټرولیم وزارت، د مالی وزارت دغه پروژې د سارنې او پلي کېدو او د برېښنا شرکت بیا د برېښنا د پیرلو مسؤلیت لري. د برېښنا شرکت رئیس امانالله غالب په دغه ناسته کې وویل وروسته له شلو کلونو د دغې شبکې مالکیت برېښنا ریاست ته ورکول کیږي. بلخوا د افغانستان د مالی وزارت د عامه خصوصي مشارکت رئیس عبدالمومن منصور وویل چې د پروژې له لارې د تولید شوې برېښنا نه به 160 فابریکې او شاوخوا 30,000 کورنۍ ګټه واخلي.
آزادی رادیو تغوا گونیسی او تر طول مخ کزان دا افغانستان سیمه او نره پر حالاتو خبر کری.
ترکیه ویلی چه ده سوریه پا افرین سیمه که تازه پوزی عملیات پیل کردی. دا سیمه ده کور جنگیالیو پا کنترول کرده. تر ده مخ که واشنگتن لان قری غشتنه کرده و چه پا سیمه که دا عملیات ونه کرده. سوریه ده هغه ملاتر روسیه پر ده موضوع اکسال عمل سرگن کرده. تفصیل سالی محمد سالی ورندی کوی.
ترکیه د سوریه په شمال ختیځ سیمه افرین کې چې د کورد جنگیالیو په کنټرول کې ده، تازه هوایی او ځکنی پوځي عملیات پیل کړی دي. امریکا چې دغه کورد جنگیالیو ملاتړ کوي تر دې مخکې خبرداری ورکړی و دغه عملیات شایي په سیمه کې د نورې بې ثباتۍ سبب سي. د ترکیه صدر اعظم بینی علی الدریم پرون په خپله ټلویزیونی وینا کې وویل پر افرین سیمه د هوایی حملو هدف د کوردانو د ولسی خوندیتوب د قطعو یا YPG د عناصرو او د اسلامي دولت ډلې داعش د ملیشو له منځه وړل دي. د ترکیه ولسمشر رجب طیب اردوغان د شنبه په سهار وویل په افرین کې پوځي عملیات پیل سوي او په څنګلورې سیمه منجیب کې به هم جلا پوځي عملیات وسي. موږ دغه دهلیز د غرب له لورې ګام په ګام تصفیه کوو. په افرین کې مځکني پوځي عملیات پیل سوي دي، عین اقدام به په منجیب کې هم وسي. موږ دغه ورانکار تروریستان چې هڅه کوي زموږ پر هیواد حمله وکړي، د عراق تر سرحد پورې ګام په ګام له منځه وړو.
تمزيجاز
د سوریه د دولتي رسنۍ په حواله د سوریه حکومت دغه پوځي عملیات غندلی او هغه پر پرنسيمه د ترکیه تیرای بلل دی. په همدې حال کې د روسیې د بهرنیو چارو وزارت پرون د دغه پوځي عملیاتو په اړه اندېښنه وښوده او د اپوزیسیون له ډلو یې د زغم غوښتنه کړې ده. د روسیې دفاع وزارت بیا په یو اعلامیه کې ویلي چې له دې سیمې خپل سرتیري باسي چې د وزارت په وینا د بالقوه پارونې او د روسي پوځیانو خوندیتوب ته د ورپیش خطر مخه نیول سوي وي. تر دې مخکې د امریکا متحده ایالاتونو له ترکیې غوښتنه کړې وه داسې کوم عملیات دې نه کوي او زیاته کړې وه چې جګړه باید پر اسلامي دولت ډلې یا داعش متمرکزه سي.
ساعت 8:30 دقیقه شو در روان خبرونه په دوام کې 2:19 پروګرامونه لرو خو اوس د دې ساعت لاند خبرونه. افغان امنیتي ځواکونو د کابل په کانټیننټل هوټل کې وسلوال حمله کوونکي لمنځه وړي دي. د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي چې د وسلوالو په حمله کې 15 تنه وژل شوي دي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزارت سرپرست ولسی جرګې له ځینو وکیلانو سره د بلخ د پخواني والی عطا محمد نور پر برخلیک د بحث لپاره بلخ ته تللی دی. په مزار شریف کې د ازادي راډیو خبري الوی په دې ډله کې د جمعیت اسلامي ګوند د رهبری شورا ځینې غړي هم شامل دي. په جوزجان ولایت کې پرون شنبه د درېمې ورځې لپاره د وسلوالو طالبانو او داعش ډلې ترمنځ جګړه روانه وه. چارواکي وایي پرون ماسپښین د داعش ډلې لس تنه وسلوال د طالبانو په حمله کې ووژل شول. د کابل ولایتي چارواکي وایي په ښار کې د غیر مسولو وسلوالو د مخنیوي لپاره کمپاین پیلوي. دغه کمپاین د عملي کېدو لپاره پرون په کابل کې له ولایتي چارواکو او اړوندو امنیتي ادارو جوړ کمیسون خپل درېمه غونډه وکړه. د پاکستان او هندوستان چارواکي وایي لشتر لژه څلور ملکیان او یو سرتیری د کشمیر په لنجمنه سیمه کې ګډي پولي ته څیرمه وشل شوي دي. د امریکا مرستیال ولسمشر مایک پینس د مصر له ولسمشر الفتال سیسی سره لکتنی وروسته وویل که اسرائیل او فلسطینیان موافقه وکړي د امریکا متحده ایالاتونه به د دوی د دو دولتونو د حل لارې ملاتړ وکړي. او د اولمپیک نړیوال کمیټې پرون اعلان وکړ چې شمالي کوریا په ژمنۍ اولمپیک لوبو کې د ګډون لپاره راتلونکي میلادي میاشت 22 لوبغاړي په دریو سپورتونو او 15 رشتو کې جنوبي کوریا ته لیږي. زموږ اخلاص دی رادیو اوري وسام 2:19 پروګرامونه لرو. لمړی هم تاندې څنګه
تاندې څنګه
د ځوانانو خبرونه
جوړونکي همایون هیواد
د تاندې څنګه درنو اوریدونکو سلام. د لوړو زده کړو وزارت وایي لا دی ورسته د ماسترۍ لپاره به امتحان د کانکور په ډول اخلي. دوی ولې دا پریکړه کړې او د وزارت دا پریکړه به د هغو محصلانو لپاره څومره ګټوره تمامه شي چې غواړي ماسترۍ وکړي؟ په دې خبرونه کې پر همدې موضوع بحث کوو.
دلته به کدرونه معلوم شي
نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکل سي دی هغه وخی.
ما همکاري تخنیکی میکنیم.
نن سبا ډیر هغه ځوانان چې د لیسانس دوره پای ته رسوي هیله یې دا وي چې ماسټري هم وکړي، ځکه له دې سره به یې د کار په بازار کې ارزښت لوړ شي او تر نورو به دوی ته ډیر اهمیت ورکړل شي. داسې مهال چې په افغانستان کې مختلفو دولتي پوهنتونونو د ماسټري په خاطر د ثبتنام چارې پیل کړي دي، د لوړو زده کړو وزارت په یو خبر پاڼه کې ویلي چې د ماسټري لپاره به نور امتحان د کانکور د کمیټې لخوا د کانکور په بڼه اخیستل کیږي. تر دې پخوا د ماسټري لپاره به هرې پوهنځۍ یو بورډ یا کمیټه جوړوله چې له محصلانو به امتحان اخیستل. خو د لوړو زده کړو وزارت چارواکي وایي د امتحان په پخوانی پروسې کې فساد ډیر کېده، ځکه دوی اړ شول چې دغه امتحان له دې وروسته د کانکور په ډول واخلي. د کابل پوهنتون د ادبیاتو له پوهنځي څخه فارغ ذبیح الله ایمان چې خپل یې غوښتل د ماسټري امتحان ورکړي، او صفی الله عمر خیل چې اوس په یو خصوصي پوهنتون کې ماسټري کوي په همدې اړه راته غږېدلې.
زه د خپل ځان تجربه ته وایم چې استادان سره په ځینو استادان چې موږ پیژنو ما ورسره مشوره وکړه، ما زده غواړم چې ماسټري امتحان ورکړم او زده کړو ته دوام ورکړم. بیا دوی دا مشوره وکړه چې دلته خو کیسه دا دا چې هر استاد ویشل د کسان مثلا 15 نفر پلانکای استاد وی راولي پلانکای استاد هم در سهمیه لري تقریبا شپږ نفر د نیول په دوه شپږ کسان کې داس نفر 15 نفر داس دواره کامیاب شول چې سپوغه باندې نمو خبر شو نه د نور شاګردانو کوم چپاتی وو
یوازې امتحان هم نشي کولای چې د دې ټولې پروسې د شفافیت تضمین وکړي مهمه دا ده چې په خپل د سوالونو په جوړښت د نظارت په برخه کې او همدا ډول د هغې نتیجې په برخه کې چې لازمین نه وروسته خلکو ته د هغوی حقوق ورکول دي شفافیت رامنځته سي اصلا په نتیجه کې هر هغه چا چې سوالونه حل کړي دي یا په دې باندې توانېدلي دي چې هغوی هغه سوال ته لکه څنګه چې لازمه ده هغسې ځواب ویلوي هماغه کسان به درسي د پروسې ته
د کانکور له لارې د ماسټرۍ امتحان اخیستل به دا پروسه څومره شفاف کړي په دې امتحان کې کومې کمونې یا زیاتونې باید وشي او له دې وروسته که کوم فارغ محصل غواړي چې ماسټري وکړي د امتحان لپاره باید کوم شرایط پوره کړي په همدې موضوع په دې خبرونه کې بحث کوو د بحث میلمانمو د لوړو زده کړو وزارت ویاند عارفه پیکار د لندن د کینګ کالج د ادارې او مدیریت د ماسټری د دورې فارغ لطف الله ستانکزی او د کابل پوهنتون د اقتصاد پوهنځی د ماسټری دورې محصل عزیز احمد تسلی اغلی پیکار کرته وای چې دا پروسه ولی د کانکور شکل تلاړه
خو بیا که د دلایل کې وزارت تحصیلات عالی
یو دلیل چې د لوړو زده کړو وزارت غواړي د ماستر امتحان د کانکور لاري وخت شي هغه د هغه کسان چې د ماستر امتحان ورکولو لدی پروسې څخه خوښ نه وو په همدې خاطر د لوړو زده کړو وزارت تصمیم ونیو چې د امتحان د کانکور په ډول واخیستل شي خو د هر پانځي د څنګه صلاحیتونه په خپل حال پاتې دي د لوړو زده کړو وزارت یوازې غواړي چې د څارنې پروسه پیاوړي کړي او د دې ترڅنګ تخنیکی همکاري وکړي
بیتنه همکاري تخنیکی وکړي
تسل صاحب تاسو خپل کابل پوهنتون کې ماسټری کوي او امتحان مو هم ورکړی کرته وای چې هغه وخت چې تاسو امتحان ورکوه هغه پروسه څومره شفافه وه
کاملا پروسه سخته وه کاملا پروسه د شفافیت نه لري وه ساري نه وه چټک نه اخیستل کېدل کسان زر نه انتخابېدل مسله په رابطو باندې ولاړه وه مسله په غیر مسلکیتوب باندې ولاړه سوال نه تخصصي نه و سوال نه د دې لایک نه و چې هغه د ماستری او ماسل ته ووسی نو په لویه کې یعنی کوم پروګرام چې مخکې په کابل پانتون کې د ماستری لپاره په یو شمیر پانځه کې کاملا هغه یعنی په سویا باندې جوړ شوی چې یعنی د فکر نه کوي چې دغه دی یو اکیډمیک ماحول یا د اکیډمیک ځای وي په مجموع کې مشکلات ډیر زیات درلودل خو وسلنی کمرغه چې پروسه کانکور شکل ته وخت د ماسل لپاره او د کسان لپاره دلته به کډرونه معلوم یعنی زه مطمئنه ما چې به یو ښه سمره به ولري او دا یو نیک کام دی
ستنګزی صاحب دا چې تاسو په بهر کې ماسټری کړی دا کرته وای چې هغه امتحان چې تاسو بهر د یو پوهنتون لپاره ورکړ او هغه امتحان چې دلته په کابل کې یا د افغانستان په نورو ولایتونو کې د یو دولتي پوهنتون د ماسټری لپاره خستل کیږي دغه امتحانونه لغو سټنډردونو سره برابر دي کنه
په نور نړۍ کې خصوصا په انګلستان کې چیرته چې ما خپل ماسټری اخیسته ده تاسو غواړئ تاسو یو پانتون کې ماستری واخلئ چې هغه په شل او غورو پانتونو کې راځي نو هلته هم تاسو باید هلته 2-1 ډیګري ورته وایي یعنی له 50% نه باید فیصدي زیاتې بیا په 2-1 کې دوه کټګوري یعنی د 50 نه 50% او له 50% نه تر 50% پورې نو معمولا هلته هم تقاضا هم ده چې تاسو د 50% او د 50% په منځ کې د لیسانس نمرې باید وي خو هلته بل کوم شیز په نظر کې نیول کیږي تاسو تجربه ته هم ارزښت ورکړي یلته او بل تاسو یو پرسنل سټیټمنټ هلته نشته کیږي تقریبا ډیر لاند خلاص 1500 لغت شاوخوا کې پیغو کې تاسو ته وایي چې ولې د پوانتون ولې د پوانځي تاسو خوښ کړی دا او تاسو شرایط ته کوم سي دي لغه سره برابر یاست کنه
اغلی پیکار ک راتوې چې دغه امتحان آیا دغه کانکور په ډول اخیستل کیږي چې لیسانس ته اخیستل کیږي
نه په امتحان لیسانس متفاوت است
نه د لیسانس دورې له امتحان سره توپیر لري ځکه هغه کسان چې د لیسانس دورې لپاره جذبېږي یوازې د کانکور یو امتحان ورکوي او له دې لارې په مستقیم ډول د افغانستان پوهنتونونو ته لار پیدا کوي د ماستری لپاره بیا دوه امتحان اخیستل کیږي چې یو تحریري او بل تقریري امتحان دی موږ لومړی امتحان چې تحریري امتحان دی اخلوې دا امتحان مرسته کوي چې موږ ظرفیتونه سرچینو پیژنو او ترڅنګ پروسې ته سرعت ورکړو. اوس د مسترۍ لپاره د امتحان پروسه ډیره ځنډول کیږي چې موږ نشو کولای په کم وخت کې کم منابع مصرف کړو او هدف ته ورسیږو. خو له دې وروسته چې کومې پوښتنې د امتحان لپاره جوړیږي، د افغانستان د پوهنتونونو د مسترۍ پروګرامونو سره به په همغږۍ جوړیږي. موږ یوازې تخنیکي همکاري کوو او سره د څارنې پروسه تقویه کوو.
تسل صاحب، کچېرې دغه امتحان د کانکور په ډول اخیستل کېږي، دا چې تاسو دغه پروسې کتلې دي، خپله مو امتحان ورکړی، ستونزې در معلومې دي، کومو خبرو ته باید د لوړو زده کړو وزارت پام وکړي؟
ډېره مهمه دا ده چې هلته په سوالونو کې غور وشي، یعنی سوالونه او بیرته وروسته انټرویو ځینې وخت شاګرد سره چې هغه کله سلیکټ کوي په امتحان کې، هغه باید انټرویو شي، مخکې دا نه کېدل. یعنې د خبرو څخه هم معلوم شي، له لیکنې څخه هم معلوم شي. او بله پکې مهمه مسله دا ده چې هلته پکې د روابطو ته ځای ورنکړل شي، هلته پکې سرعت ته ځای ورکړل شي، یعنی چې پروسه سریع واوسي چې امتحان ته راځي. او بل د مضامینو، یعنی هغه مضامین چې هغه تدریسي وزارت لکه څنګه چې خانم پایکار وویل چې موږ تخنیکي مرسته کوو، لطفا تاسو په دې کې مداخلت وکړئ چې په هغه مضامین چې تدریسیږي په هغو کې هم لږ غور وکړئ. دا چې زموږ سویه ټیټه ده، دا چې زموږ وړتیا کمه ده، یو دلیل یې دا چې موږ ښه روزل کیږو نه، سیستم ښه موجود نه دی.
ستانکزی صاحب، په دغه امتحان کې چې په افغانستان کې د ماسټرۍ لپاره اخیستل کېږي، ستاسو په باور څه کمونې یا څه زیاتونې باید پکې وشي؟
زه فکر کوم که کس لږ تجربه او کاري تجربه ولري، هغه په نظر کې ونیسي، ډېره به مهمه وي. یو بل شی چې دی ډېر مهم، فکر کوم خلکو تحلیل یا د انالیټیکل سکلز ورته وایي، دا ډېر مهم دي کنه. دا میخانیک او دا خلک معمولا کامیاب نه وي، نو دوی ته باید داسې سوالونه ورکول سي چې دوی خپل د تحلیل کوم سکلز دي هغه وښيي. د دې نه مطلب دا دی چې څنګه مثلا که څو تیوریانې لوستلې په یو مورد باندې، هغه یا دوی کوي چې ټول سره ونښلي او یوې نتیجې ته ورسیږي. نور نړۍ کې یا پرمختللې وادو کې دا هنر سي خلک لري، دې ته ډېر کتل کېږي. نو خلک فقط څه کتاب کې لیکلي دي هغه باید حفظ نه کړي، راسي بیرته ولیکي. نو دوی باید وکړی سي چې پوهه ډېره زیاته وي او کوم رشته یا کوم مضمون سي ده، دغه هم په پخوانیو تیوریانو په دې باندې باید پوه سي، او هم اوسنی کوم ریسرچ یا څېړنه سي ده، په هغه کې هم باید پوره معلومات ولري.
اغلی پیکار، څنګه کولای شي هغه ځوانان چې غواړي د ماسټر امتحان ورکړي، هغوی غوښتنلیکونه وسپاري دغه پروسې ته؟
خو برنامه ماسټری ما معمولا اعلان میشه.
د ماسټری د پروګرامونو امتحان د لوړو زده کړو وزارت د ویب پاڼې لري، او هم د پوهنتونونو د ماسټری د بورډونو لخوا اعلانېږي. یو ماسل هغه وخت کولی شي چې د ماسترۍ لپاره په امتحان کې ګډون وکړي چې 50% نمرې ولري. یوه نړیواله ژبه باید زده وي، له یو چانس څخه ډیر ونه لري، او په کومه برخه کې چې دی غواړي زده کړې وکړي، دا رشته باید په پوهنتون کې موجوده وي. دغه معیارونه دي چې د ماسترۍ لپاره ټاکل شوي. همدا ډول د فیس د ورکولو توان هم باید ولري. دا ځکه چې په افغانستان کې د لیسانس تر کچې زده کړې د اساسي قانون پر بنسټ وړیا دي، او د ماسترۍ دوره وړیا نه ده. کله چې دوی دغه شرایط پوره کړي وي، کولی شي د ماسترۍ په امتحان کې ګډون وکړي. دا چې امتحان د کانکور په ډول اخیستل کېږي، په رسمي ډول د لوړو زده کړو وزارت لخوا د دې وزارت په ویب پاڼه او ټولو اعلاناتي بوردونو کې چې موږ لرو خبريږي، او دوی پرې خبريږي.
اعلان میشه او خبر میشن.
تسل صاحب، مخکې چې امتحان د مختلفو څانګو دغه ماسټری د بوردونو لخوا اخیستل کېده، په هغو کې ځینو محصلانو دا هم کوله چې ګنې هغه کسان چې په دې بورډ کې دي، دوی له موږ نه توقع لري، موږ نه څه غواړي چې که موږ ته پیسې راکړي یا دغه څه راکړي موږ مو کامیابوو. کله چې پروسه واوړي کانکور ته، دغه فساد به ورسره ختم شي کوي به
کاملا، ځکه هلته مسله عمومي کېږي. مخکې له بده بخته چې د پانځۍ کې به دا د بورډ رئیس به چې و، یا به د بورډ دغه حلقه به چې وه، حلقه داسې جوړه شوې وه چې مثلا یو ما و تا به سره تړلي وه، یعنی ته زما له ارزښت نه تېرېدلې، زه ستا له ارزښت نه، تا به ما ته یو کار کوي، ما به تا ته یو کار کوي. هغه و چې هلته شفافیت وجود نه درلود. یو شمېر بېلګې لرم چې یو شمېر پانځیو کې که خصوصا ادبیات مثال ورکړو، هلته د شاګردانو نه د مادیاتو غوښتنه شوې ده، هلته شاګردان مجبوره شوي دي چې باید استادانو ته یو څه ورکړي، دوی به بیا هغه پروسې ته راځي. نو د کانکور په شکل باندې که شي، نو له دغو بدبختیو او د دغو ټیټ سری مخه به ونیول شي. او زه مطمئن یم چې هلته پروسه عمومي ده، بیا څوک دا جرات نه شي کولای چې هغه ته د بډ اخیستو په خاطر باندې یو څوک کامیاب کړي.
اغلی پیکار، وروستۍ پوښتنه هم کوو، آیا د خصوصي پوهنتونونو محصلان هم کولای شي مثال د دولتي پوهنتونونو په دغه کانکور کې برخه واخلي او د ماسترۍ لپاره؟
بله، په دې برخه کې ستونزې نشته، یوازې یوه وړه ستونزه شته. هغه دا چې د خصوصي پانتونونو فارغان په هغو صورت کې نه شي کولی له دولتي پروګرامونو مستفید شي چې همغو خصوصي پانتونونو د اعتبار او کیفیت له مخې دا پروسه نوي پلي کړي د علمي کادر په توګه نه جذبېږي خو کولی شي د ماسترۍ په امتحان کې هغه وخت برخه واخلي چې زموږ شرایط پوره کړي مثلا 15% نمرې ولري او یوه نړیواله ژبه زده وي کولی شي ګډون
وکړي
ډېره زیاته مننه له تاسو مننه چې وخت مو راکړ خوشاله اوسئ
شې ټول ملت تور په کوته کوم چې ستاسو متحد بودان ستاسو یوال ستاسو د نجات لپاره
چې د نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي دی مونږ دې ته وحسه
ملاقات اولی که در اسلام آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان
اگر ما اشتباه نکنیم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم
نور اغا سیاست مداران چه میشه افغانان په ژبه او په قوم او په سمت په تنظیم باندې بشي باید غوی اتدا فرصت ورکړي
تاوده سیاسي او ټولنیز بحثونه د ازادي په چپو کې پروګرام کې هر پنځشنبه د کابل پر وخت د مبشین له 2 تر 4 بجو له ازادي رادیو
حقیقت صدای
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوال سره له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپین خبرې
ازادي رادیو قدرمنو اوریدونکو سلام په دې ورسته کې افغاني یو ور بیا د ډالر په مقابل کې خطه شوی چې څوبره دی وړاندې د ولسی جرګې د اقتصاد په کمیسیون کې په دې موضوع بس هم شوی وو په دې بحث کې د افغانستان بانک په دې تورن شوی وو چې خپل د افغانستان په بانک کې اقتصادي مافیا موجوده ده دا چې حقیقت څه دی د حقیقت څه دی په دې خبرونه کې مو د افغانستان بانک له رئیس خاغلی خلیل صدیق سره بحث لرو
رئیس محترم په لومړي سر کې تاسو د افغانیو په اوسنی وضعیت باندې وغږیږئ چې اوس د ډالر پر وړاندې د افغانیو اوسنی نرخ په کوم قرار لري
اول خو مرکزی سپاس موضوع شروع کړو خپل سلامونه تاسو ټول درنو اوریدونکو ته تقدیم کوم اقتصادي دلایل دی په پیسو دی ارزښت اقتصادی پتانسیل یا اقتصادی قدرت و قوت یو هیوادی ما عرضو کشی به متاسفانه مون دا مشکل دارم تاسی گوری پا افغانستان که دیمون دی تجارت بیلانس تقریبا دا 9% کسن داری معنی دا ده چه دیمون 9% واردات صادرات نزیاد مون پی او کال که پی دی رستوی کلو که پا مشکل امکان ریز دیمون صادرات چه مون دیگو خارج دا حدود 100 میلیون امنګ دې موږ واردات موږ راغواړو دا حد اقل لوونه تر 1 میلیارد ډالر یعنی 1000 میلیون ډالر بنان دا کسر دی تجارت ډیر جوار دی ډیر پراخ دی 100 میلیون او 1 میلیارد معنی دا ده چې په مارکیټ کې په اقتصاد کې تقاضا ډالر او اسعار ته زیاده اما عرضه په دې مفهوم چې صادرات راوړي هغه ناچیز بنان په بازار کې کله چې هر جنس تقاضا و تزیادی او تک کم درسی عرضه که قیمتون ایجیگی نو دالر هم لکه و ریزی لکه غوردی یا کمادیتی او شای ده سی تقاضا و تزیادی او تی نلره قیمت به ایجیگی
اما رئیس امدغه موضوع چې ولسی جرګي د غوي کمیسون چې دغه موضوع چیرلې و ځینې لامل نه چې یاد کړم دغه د نامنې ځینې سره په خوا کې هغه یو نیوکه دا و چې په خپل د افغانستان بانک کې یو اقتصادي مافیا شته چې هغه ډالر اخلي بیا په وخت خپل ګټ په کتلو سره بازار ته ارزکې
ما دا هغه دا راپور واورید اول ځکه بازار ځکه چې خپل داتې رافته زی وکټه یو کمیسون اقتصادي دی ولسی جرګي او دا تفسیر ټول ما ورک دا جناب وکیل صاحب بادری صاحب د تشریف نه درلوده په جلسه کې نور ټول ولد هغه د ما اواز به دی واوري رحماني صاحب دا ټول هغه تفسیر او توضیحات ما ورک لرلته 200% به قانع سو او دوی هیڅ سوال پیدا نه
تاسو مکمل د اقتصادي مافیا سره مخالفه سي کنه په بانکي
نه زه اوس تاسو ته وایم یعنی خبرې څنګه تکړی یو عامل واقعا په دغه او اخر کې دا لوسمه له وخت ده چې دلته یو حلقې مافیایي په بانک نه د افغانستان بانک دا پورتولونه کې
په افغانستان کې د مافیا شته
ولی نه امدا اوس عملا اصل دې هوا د وزي واقعا وزي غیر قانوني مونږ د اسارو وتل شي د قانون ماین کړی څونه پیسې قانوني دي وزي اما دا کاملا د اطلاعات مو سره ست چې دا عمله مزار وزي، عمله هرات وزي، عمله کابل وزي، عمله قندهار وزي. دا ډېر سخت ستاسو وای څونه وزي. زه فکر کوم چې زه فکر کوم ته په دغه حالت تشنجي کې امکان شته د وزي لس میلیونه، پنځه لس میلیونه، دولس میلیونه دغه به هڅې ای، اما دقیق تاسو نه سیبلای، اما مسلمان به دونه ای. دوهم، د موږ دا جریان له پروسه دی لیلام د اثار په حد شفاف د ستاسو تصور نه شي کولای. هم دغه وکیل صاحبانو خپل بادوی صاحبانو نور وکیل صاحبان تر اغلی پروس کاله او بل کاله، دا پروسه مطلق دی او تصدیق کړي د دې زیات شفافه پروسه نشته. دا ټول کمپیوټرایز دی، هیڅ دی کې انسان مداخله نشي کولای. کلن تاسو وایم مثلا موږ لس بجې شروع کوو شي، څوک چې اثر اخلي منزور بانکونه او صرافات لایسنس لري، دوی کولی شي په لس دقو کې خپل آفر له آنلاین راکي، خپل کوره سلفون له هر شي. زه هیڅ نه بین درازي چې دا نفر څوک ده، هغه خپل نمبر دی لایسنس ورکي، هر شي ورکي، مګر زه نه پیږم. فقط چی پیږم چې دا یو نفر دی چې دا آفر ورکړي مثلا زه یو لک ډالر اخلم او دغه نرخ آفر درکو.
تاسو دغه یو موضوع چې ډیره مهمه ده، د اقتصادي مافیا د دې په وړاندې اوس په پوره څه شي ویلي
راغلو په مافیا باندې. زه تاسو ارزو کوم چې د بانک مرکزی وظیفه د مافیا نیول ده، د بانک مرکزی وظیفه د سرحدونو کنټرول نه ده.
یو رزورې سب هغه څه چې د افغانستان بانک پوری تړلې دي، مهم مسله هم دغه ده چې د پیسو د انتقال او یوړل لپاره کوم سیستم نشته.
ولې نه، موږ قانون ما تشکیل شوی که تاسو تر لحظه را ډالر ځان سره خارج ته وړي، دا ضرورت نشته تاسو اثر هغه کې راجستر کړئ، هیڅ مشکل نه. کله دې نه ځاسته تاسو باید دا راجستر کړئ، یعنی میدان ته باید د چی وړي. او که تاسو تاجر یاستې مثلا، تاسو ضرورت لري یو میلیون ډالر انتقال کړئ، دا به د بانک لخوا انتقالي، تاسو به اسناد راوړئ چې زه دغه شی واردوم، دغه مې اسنادي، دغه مې بل ده، دا مې بیچک ده، ټول اسناد چې غواړي بانک قانون هر بانک چې وی کړی شي تاسو پیسې انتقالي.
د دین احکاری د کوم اثر چې بهر لګول کیږي او بهر وصل کیږي د قاچاق په ډول دینه
کامل. زه اوس تاسو خبرو کوم په د اواخر کې، په دغه اواخر کې په همسایه وادو کې هم د دوی پیسو د ډالر په مقابل کې ضعیف شو. بنا دغه احتکاری حرکت دي چې دا پیسې له یو هېواد بل هېواد له بل ته لدینه ګټه کوي دي، او بل دا په نظر کې چې دا اصلا غیر قانوني کار ده او دا ملي ګټه په وړاندې کوي دي. زه تاسو ته ارزو کوم چې مافیا په دې خبرو ځکه ارزښت نه ورکوي.
زما د پښتنې هدف هم دغه ده چې دغه مافیا په وړاندې کوم لارې دي چې باید مخنیوي وشي، ځکه منفي اغیزې په موږ په ملي اقتصاد ده او په اثارو باندې ده.
که څوک پیسې غواړي چې انتقال کړي په دې خاطر چې خراب پیسې غیر قانونی پیسې باید لږ جیونه وزي او دته منی لانډرینګ وای یا پولشوی سیمګور ته وای د پیسو سپینول. په دې خاطر هر څوک چې دا پیسې وي دا باید منبع معلوم کی د کوم جنه ده، چې شی راوړي، له کوم جنه راوړي. بنا د بانکي سیستم له هغه نه دا به ډیر سخت دي.
توري پیسې
خو وزي لا غیر بانکی سیستم نووزی، د قاچاق نووزی.
که دا تاسو معنی چې غیر بانکی سیستم نووزی بیا خو نو دا د دې معنی ورکه چې نوري همکاري ادارې چې هغه په میدان کې دي، په سرحدونه کې دي، انداوی همکاري تر اوسه نه چې قناعت تو کې نه شوی.
کومه زه تاسو ته که پیسې بالکل زه تاسو وسوم که پیسې واقعا د میدان هوایي کابل نووزی، کله مزار نووزی، کله هرات قندهار نووزی، معنی څه ده؟ معنی دا چې هغه کسان چې الته باید دا پر نه دي یا اغفال کوي یا پیسې اخلي.
د خلکو انتقاد هم ډیر همدغه د افغانستان بانک په دې کې نه دی بریالی شوی چې د افغاني او چلخت حاکم کې په دغه لکه د ننګرهار او لغمان، کونړ، ځینې خو پکتیا، خوست طرف ته، اخوا ته بیا د هرات طرف ته، ځینې نور نیمروز طرف ته، بیا د ایران. نو په دې کې خپل د افغانستان بانک ملامت نه دی.
هر څومره چې موږ وکړی چې د خلکو اعتماد راجسب او سرمایه گذاری وسی، په موږ اندازه اعتماد په افغانۍ باندې شتي متوجه سو. ولی ما رومبای ارزو که چه دیو پیسو قوت او ارزکت پا دیه کن را کرده چه دا حیوات چونه تولید داری، چونه سرمایه گذاری داری، غیل نور عوامله پا افغانستان بانک یا نور بانکونه که موندی کلدار معامله ندارو قطعا. یو دا بانکونه تاس یو حساب دی کلداری یا تومانی ندارو، دالری داری و ایرو دارو، ولی چه اخو کنفرتبل کرزی دی اخو قوی پیسی دی. خدا خو دغه دوستان دی په سراوی او په جلال آباد کې، کابل کې، هرات کې، قندار کې چې د تومان معاملې کوي، دوی د کلدار معاملې کوي او د نور معاملې کوي نه کوي.
خو د روسي پښتنې په ډول باندې رئیس صاحب کم دغه برخه باندې لږ وضاحت نور مرکل شي. سمه د افغانستان بانک د افغانۍ او د ارزښت په خاطر باندې روسي پالیسي کې ځینې نیوي دغه راوستل چې کډیر زیات افغاني لوټونه ډیر زیات د چلخ نه وتلي یا زاړی ناخسل کېږي یا رنگ پتوي شوی ووسی. آیا څه فکر کوي چې دغه سخت شرایط بیا د دینه باس کې به اس کېږي چې هغه کسان چې هغه په ولایتونو کې د کلدار د پرتیا زمينه برابر د چليږي هغه نسبت د افغانيونو زیات ارزښت بیا کلدار ته ورکوي ځکه هغه هم دغه دلیل وایي چې کوم افغاني چې موږ سره جب کړي دا سابره باندې پاتې کېږي رانه بانک نه اخلي صرف رانه نه اخلي کله وی خو نه د مثبت اړخ الته ګورل ته منفي اغیز شته
اندر سپیس هغه د سیدا د استعمال سی هغه بانکونه راټولې بیرته نه نشي دا په افغانستان کې هم دي په پاکستان کې هم دي په امریکا کې هم دي څغه پیسې یو حد عمر تیر کی ذات کی تاسو نه ټولول راځو په پیسې سي نشته پیږي تاسو لار سي تاسو سفر کړی پاکستان ته ما نه کړی زه فکر نه کوم تاسو په کلدار کې ونی تاسو شیر نشته کړی په توش کلام باندې یا ایراسامی کړی هیڅ نه قبلې قطعا اجازه نه ورکړي نور هوادونو اختاش پرې دي مګر تاسو شاید یاسي چې دلته د شي پیسې مونږ 3.5 میلیارډ افغانۍ دا ناسالم څخه خپل بانکونه سالم وو اما دون نوشتی پی کردی چی باقام پتوش قلم باندی شیرین پیش نوشت کردی خلکو تش کنزلیم کردی رسمونیم پی کردی او سوی کردی پینزه شپاک جای دا دی توحیل دا اگو تم نه میاسی وقت ورک نه اگه خلاص و ولی چی مونگو غطا نه میاسی وقت ورک اگه مونگو تا تبدیل کرد ناچالم نکرد زر و زر می بیرت ورک سل و بانگ بلتن اما نه میاسی مورت انتظار و سیلان مکرد شجاعتی تر دغه وخت پورې که تاسو دا ناسالم پیسې لري رای وړي بیل کمیشن بیل هیڅ نه دا تاسو ته تعویزی تبدیلی او دا کار مونږ وکړه 3.5 میلیارډ اوس ګوري بازار کې دانسته معنی څه سو د خلکو یو فرهنګ مو ورک چې ورور کته یاداشت وشته کې کتابچه یاداشت کړي شته بنګوټونه دی یاداشت ورک نه ده دلته د شعر نشته کول د رسامي غله د ملي پیسې دي دی باندې افتخار کوي هیڅ واد د شرشخان په خپل پیسې نه وي دا ورشخان وهل دي دا کوم ارزک ورکول دي دا زه فکر نه کوم هیڅ نوع منفي غله لري تحصیل بلکې مثبت دی
ډیر زیات مننه کور مدان
ټکور زمون ستاد دردونو کاروان ټکور ټکور زمون
علیکم بفرمایید. برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی
هست. شده مردم بسیار زیاد مشکلات دارن، سرک نیست، برق نیست.
د او د پاکستانی طالبانو د مخکینی مشر
څه دا چې د ریګ طالبان پاکستان د افغاني طالبانو د کوشش یو نتیجه ده.
ما خاص برای خورا جواب میکنیم، اما اکثر ساوی پورتمون بولډینګ او سوره سرمایه
داختر از یک بحث و فراتر از یک خبر. زیر آسمان کبود
ترشنه آسمان لاندی هر شنبه د ماسپخین لدو تر چلو رو بجو.